هواد یې له وسلولو طالبانو سره تماسونه لري. محمد رضا بهرامی د تیری غوی یا څور میاشتې پر دیرشمه له رسنیو سره په مرکه کې ویلی و، موږ په څرګنده ویلی چې له طالبانو سره تماس لرو، خو دغه تماس مو په ارتباط نه دی بدل کړی، ځکه نه دي مو غوښتي چې طالبانو ته مشروعیت ورکړل سي. شغلی بهرامی ویلی چې دغه تماس هدف دا دی څو وسلول طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅول سي. د ځینو کسانو تحلیل دا دی چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور له واشنگټن سره د کابل امنیتي او دفاعي تړون او پر ایران د نړیوالو بندیزونو بیا برحاله کېدو په افغانستان کې د ایران لاسوهنه زیاته کړې ده. د کابل پوهنتون استاد ضیا شیرانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې همدا موضوعات یاد کړل.
امریکا سره د افغان امنیتي تړون قضیه راولاړه شوې ده. دا څنګه کېږي چې هغوی چې څلور کاله وړاندې د همدې تړون د کېدو ملاتړ کولو، خو نن په یوه ناوه باندې د همدې هېوادونو یا د سیمې هېوادونه یا هغه هېوادونه چې هغه په افغانستان کې د امریکا له حضوره ویره لري یا د امریکا حضور نه غواړي، د هغوی په ګوتڅنډن او اشاره باندې غواړي دغه فشارونه په افغان دولت باندې یا امریکا لوري باندې زیات کړي. د افغان مهاجرو نه په ګټې اخیستنې سره ایران په بېلابېلو قضایاو کې تورنی سوی، دغه د سوریې قضیه ده، او په داخل کې د مذهبي قضیو ته لمن وهل. له تېرو څو لسیزو نه په ځانګړي ډول کله چې د امریکا سره د ایران اړیکې خړې پړې شوې، امریکا د افغانستان په قضیه کې لا ډېره ښکېله شوه، د ایران د مداخله د امریکا باندې د فشار راوړلو په خاطر باندې په افغانستان کې نظر پخوا تر اوس مهال ډېره زیاته شوې.
که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه راپور کې ایران تر ډیره په نظامی برخه کې په افغانستان کې په لاسوهنه تورن سوی، خو ګڼو تحلیلونکو ویلي چې دغه هیواد د افغانستان په کلتوري، سیاسي او نورو موضوعاتو کې هم د لاسوهنې هڅې کوي. دا چې ولې افغان حکومت په دې برخه کې محتاطانه دریځ غوره کړی، د جمهوري ریاست پخوانی مرستیال ویان نجیب آزاد وایي.
د افغانستان د اجرایه قوت چارواکي په وخت باندې دا چې په مقننه قوه کې څوک نه چې کوم هیوادو سره اړیکې لري دا خو بیل بحث دی. د افغان حکومت چارواکي د خصوص دغه د دوه برخو شویل شوی دي، د جمهوري ریاست او د اجرایه ریاست په هر مورد کې دوی په نظر کې اختلاف دي. د څنګه سیاسون هم همدارنګه کله چې په مسایل دغه شوي چې یو دریز نوي امنیتي او دفاعي ادارې دي ویشل شوي، د سهم په اساس باندې، د احزابو په اساس باندې، د نفوس په اساس باندې، نو دا هیڅ امکان نه لري چې دغه هیوادونو لکه ایران چغه یو ځانګړي پالیسی او ځانګړي ستراتیژي د افغانستان په حق لري د افغانستان د پالیسی دی خو وړاندې د ستلې و درې څخه خبرې وکړي.
افغان حکومت چې تل یې خپل غونډوي هیوادونو سره د دوستانه اړیکو پر ساتلو ټینګار کړی، ویلي چې د افغانستان د ارزښتونو او ګټو دفاع یې د دندې په لومړیتوب کې راځي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاري. د رادیو مجلې د نننۍ غني اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننۍ غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربیره مو له پکتیکا څخه د سلیمان غر د دودیز مشاعرې په اړه راپور برابر کړي.
د کلی په دیوال باندې بولې کما امن او ستا پر شیدویا ننګو تک سپینسور.
په هنر جاج کې د ابو ریحان البیرونی د ژوند او علمی کار په اړه له پوهاند رازقي نړیوال سره غږیږو.
سیتلا د البته د عربي لغات او دغه د نگانه چې د طب په نگاه کې سترګې دا د نوم ونسخه ده چې دا په خپله په علیګر د هند په یوه مدرسه کې موجود دی.
په فنکار برخه کې په جنوبی پښتونخوا کې میشته نالوستي افغان شاعر سره مرکه کړي.
انا اخزي هغه مانی نو په دې خاطر باندې دا وطن ټولنې مبارک به احساسات یو شان وي.
په زرپانه کې به د پخوانی ننګرهار یو لرغونی کیسه اخوند موسی او مارکو واوري.
د سپینګری مخې ته څو ماران پراته دي او په ډیر تعظیم سره یې د هغه په پخو کې سرونه ایښي.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر شیخ محمد صالح الکوزی د احوال لمړی برخه واوري.
دا سوای چې شیخ یو عالم او عابد سړی وو او په علم او تقوای په خلکو کې شهرت ترلود،
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د یولسم سرود لومړی برخه واوري.
زای زای غره کې ژیړ ګلونه زرغونه دي، د کک دنګه ډبرینه کلا لوړه، په برجونو یې ولاړ زلمی سپاهیان دي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ابو ریحان محمد البیرونی د منځنۍ اسیا هغه ریاضی پو، ستور پیژندون کې، انسان پیژندون کې، تاریخ لیکون کې، انسایکلوپیډیست، زمان پو او فیلسوف چې د خپل تحقیقاتو پر مټ به سلګونه کال نور هم ژوند دی. هغه د اورګنج په خوارزم کې چې دا سیمه اوس مهال د ازبکستان پورې تړلې ده، په 903 لمریز کال د سپتمبر په 15 نیټه زیږیدلې. خوارزم هغه وخت د سامانیانو تر ولکې لاندې سیمه وه. کله چې سلطان محمود غزنوي خوارزم سیمه فتح کړه او هلته یې البیرونی وکوت، نو هغه یې له ځان سره غزنی ته راوست او په همدې ځای کې څېړنې او تحقیقات پیل کړل. البیرونی له همدغه ځایه د شهرت پوړیو ته ورسید او بیا همدلته په 1440 هجری کال وفات شو او په غزنی کې دفن شو. نننۍ رادیوي مجله د ستر عالم او فیلسوف ابو ریحان البیرونی روح ته ډالۍ کوو، او د خبرونې په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په کابل کې د ابو ریحان البیرونی د علمي شخصیت او کارنامو څخه د درناوي په خاطر بین المللي سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې چې د ارګ په سلام خانه ماڼۍ کې پرانیستل شو، دولتي لوړ پوړو مقاماتو او د هند او ازبکستان هیوادونو میلمنو برخه اخیستې وه، او د ابو ریحان البیرونی په علمي او څېړنیزو چارو یې هم بحث وکړ. په یاد سیمینار کې ولسمشر غنی وویل چې ځوان نسل باید پوه شي چې ابو ریحان البیرونی په کوم اړخونو فکر کاوه، تر څو وکولی شي د هغه افکارو په رڼا کې خپل تیر اوس او راتلونکي سره یو ځای کړي او سره کلکه اړیکه جوړه کړي. جمهور رئیس وویل د البیرونی د شخصیت د بیلابیلو اړخونو څخه درس واخلو. هغه نړیوال فکر لرلو. هند، چین او یهودیت تمدنونه یې په مقایسوي ډول مشاهده او هغه یې تجربه او مطالعه کړل. هغه څرګنده کړه ابو ریحان البیرونی د لومړي ځل لپاره علمي تقویم جوړ کړ او نوموړی د هغه لسیزې نمونه ده چې د اسلام نړۍ پکې پر خپل ځان باور او اعتماد درلود. جمهور رئیس وویل ازبکستان او افغانستان په ګډه د ابو ریحان البیرونی د کارنامو په موخه جشن نیولی. هغه زیاته کړه چې د مولانا په شخصیت کې هم د سیمه ییز تمدن تر ټولو غوره بیلګه مشاهده کولای شو. مولانا خونی ته ولاړ، خو د مولانا پیغام نړیوال دی او موږ باید له دې پیښو څخه درس واخلو. هغه زیاته کړه البیرونی په عظیم تمدن کې د یو تلپاتې شخصیت په توګه پاتې شو. دغه راز البیرونی د انسان پیژندنې مبدا وه او د تمدنونو په اړه یې څېړنې وکړې. د فریب هنری فلم په هرات ولایت کې نندارې ته وړاندې شو. دغه فلم د هرات د افغان فلم د مدیریت لخوا په دریو میاشتو کې د محمد عارف یوسفزي لخوا جوړ شوی دی، چې د هرات ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په سالون کې نندارې ته وړاندې شو. په دې غونډه کې د هرات ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس آریا روفیان د افغان فلم له مدیریت او د هغو ځوانانو څخه چې د دغه فلم په جوړولو کې رول درلود په مننې سره، او د هرات له فلم جوړونکو او هنرمندانو په یادونې سره د سینما هنر یې د ټولنې په بېلابېلو برخو کې اغېزناک او ګټور وباله، او ویې ویل چې سینما د ټولنې په ذهنونو زیاته اغېزه لري. د هرات افغان فلم لوی مدیر عبدالکریم محمد یار د فلم او د فریب فلم د جوړولو په لاره کې د ستونزو او چیلنجونو په باب خبرې وکړې، او وی ویل په دې فلم کې جنایي او ورځنۍ مهمې موضوعګانې انځور شوې دي. د خوست لاما کتابتون سره د وسو ټوکو کتابونو مرسته وشوه. د خوست ولایت داما کتابتون سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د 500 ټوکونو او د لوړ زده کړو وزارت لخوا د 200 ټوکونو روغتیایی، ساينسي، انجینرۍ، مهندسۍ، تاریخي، سیاسي، ادبي او نورو برخو کې د کتابونو مرسته وشوه. د خوست داما کتابتون مسؤلین وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت منه کړې چې د کتابتون په بډای کولو کې به د ګڼ شمېر نورو کتابونو مرسته هم وکړي. د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ سرپرست نجیب الرحمن د یادو کتابونو د تسلیمېدو پر مهال وویل چې په دې کتابونو کې د هرې برخې نوي او ګټور کتابونه شته چې د عامه فکرونو په جوړولو کې مثبت اغیز کولای شي. هغه د هنر او فرهنګ له مینوالو وغوښتل چې لاسنیوی وکړي او د ټولنې په فرهنګي بډاینه او د پوهې د کچې د لوړولو په لاره کې ورسره لاس یو کړي.
د پکتیکا فرهنګیان هر کال د سلیمان غر دودیز مشاعره جوړوي. هلته لبیلابیلو ولایاتو فرهنګیان او شاعران راځي او په دغه مشاعره کې د خپلو خیالاتو اظهار کوي. له سګنې مشاعرې څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور برابر کړي.
کلی په دیوال باندې به ولې کوم امن او ستا پر شیدو یا ننګو تک سپینه سوله.
د تیرې پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه په پکتیکا ولایت کې کلنۍ سلیمان غر دودیزه مشاعره او میله وسوه چې د دغه ولایت د مرکز ولسوالیو په شاعرانو او لیکوالانو سربیره پکې د کابل، پکتیا، خوست، اروزګان، غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو څخه راغلو لیکوالانو، شاعرانو، همدارنګه په سلګونو پکتیکاوالو ځوانانو د فرهنګ او شعر مینوالو ګډون کړی و. دغه مشاعره او میله چې د پکتیکا ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ریاست له لوري او ورسره د یاران او شرانی ادبي بهیرونو په مرسته جوړه سوې وه، تر پخوانیو هغوی رنګینی او د خلکو ګډون دوه برابره زیات او خورا په زړه پورې و. مشاعره د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت په خبرو پیل سوه چې د ګډونوالو د راتګ د مننې تر څنګ په ټولنه کې د دا ډول فرهنګي ناستو د ارزښت او د شاعرانو پر رول خبرې وکړې او زیاته یې کړه شاعر په ټولنه کې مثبت فکر تر نورو شو او زر رسولی سي.
اوریدونکو ته خوند ورباندي او یا فکر ورکړو. خو د دوو شیانو کې یو شی د شعر به موږ اخلو چې کله موږ شعر اورو، کله چې موږ اورو چې د زړه سره زړه مې دوه رقم ته تنګ دی، کله کله د سړي زړه تنګ ډېر تنګ اوسنی شعر کې ډېر وخت دی. کله چې دغه ډول شعر سړی ځان سره لولي یا اوري سړی ځان کې بوري.
د پکتیکا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حمید الله حمیم هم د مشاعرې ګډونوالو ته په وینا کې وویل له دغه مشاعرې او میلې څخه یې مخه په خلکو کې له وطن سره مینه پیدا کول، له جګړو څخه د ځوانانو پام اړول، خپل کلتوري توکي ورپېژندل او د ځوانانو ذهنونه رڼول دي.
سلیمان غر کلنۍ دودیزه میله او مشاعره هر کال د اطلاعات کلتور ریاست ولایت مقام په ګډ همکاری جوړیږي. د پکتیکا ولایت مرکز ولسوالیو او په ولسوالیو د شاعرانو سربیره د نورو ولایتونو شاعران ملګري فرهنګیان راغواړي راځي او په د مشاعره کې خپل شعرونه د غونډې ګډونوالو ته وراوروي.
تر دې وروسته مشاعره پیل سو چې شاعرانو پکې خپلې عشقي حماسي ولسی له هیواد سره د مینې سوله ییز او هر اړخیز چمتو کړي شعرونه وویل چې د ګډونوالو په تودو چکچکو بدرګه کېدل.
خبو هیګم چې نه راته رسیدې په ځنه نه ده قسم دې کومني حتی دومره چې وشه به دې هېر کړ. خو بیا هم په ځان خواري کوم لګیا يم ځان هغه سیستموم چې ته وای.
مشاعره تر اغلی شاعران او لیکوالان دا ډول مشاعری او ناستی په ټولنه کې د خلکو لپاره مهمه غنی دی. وایي په دا ډول مشاعرو کې خلکو ته د ذهنیت ورکول او ترڅنګ نوې استعدادونه هم غوړيږي او فرهنګي چاري لا پیاوړی کیږي.
در کوم مشاعری د ځوانانو لپاره ډیره فائدہ ده. ځوانان راوخی د خلکو کې احساس پیدا کوي، ویخی د خپل وطن مینه کې پیدا کیږي، انسانیت کې را پیدا کیږي، ډیر پاکواله په سړی کې را پیدا کوي.
د سلیمان غر دودیز مشاعره هر کال موږ مازو او سګنۍ دودیز سلیمان غر مشاعری کې موږ ډیر خوشالتیا وینو. خلک ډیر احساسات لري او خدای پاک دې شمدار کم ته د ټول ځوانانو احساسات را ژوندۍ شي.
سلیمان غر دودیزه مشاعره هر کال د اوړي په موسم کې په پکتیکا ولایت کې جوړیږي، خو په سژنۍ هغه کې د شیرونو ترڅنګ د پښتني او افغاني کلتور ځینې توکي هم نندارې ته ایښودل سوي وو چې د میلمنو ترڅنګ یې د کوربنو پام هم ځان ته اړولی وو.
په کابل کې د ابو ریحان البیرونی سیمینار پای ته ورسید او په دغه سیمینار کې د کورنیو علماو سربیره بهرنیو څیړونکو او لیکوالو برخه اخیستې وه. نننۍ هنر جاج مو هم دغه موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
د ابو ریحان البیرونی پاړه غنی مقالی خبري شوی او پنړېواله کچ پر غن سیمینارونه هم جوړ شوی دي. هغه د خپل اثر دی یو نابغه عالم پتوګه په دیار لس ژبو رواني خبري او لیکول شو او د دې ترڅنګ چې خوري وري لیکنی کړي یو 159 علمی آثار هم لیکلي دي. کله چې لا سلطان محمود غزنوی سره هند تلاړ نو حالت د سانسکریټ ژبه ذکره او د هند پاړه شاوخوا دیار لس کال څېړنه وکړه. روسي د مال الهند کتاب ولیکه. دغه کتاب له لیکلو وروسته البیرونی ته هندیانو د بحر دانش لقب ورکړ. البیرونی په لومړي ځل د ځمکې د قورې نقشه جوړ کړه او د امریکا د لوی وچې په اړه خپل نظریه هم ورکړه. هغه ویل چې یو ځانګړی لوی وچې هم شته چې له 200 کال وروسته کرستف کولم د امریکا لوی وچې ته ورغی او د دغه وچې په اړه معلومات وړاندې کړ. نو ویل شو چې د امریکا د لوی وچې په اړه لومړنۍ وړاندوینې البیرونی کړې وي. البیرونی د لومړي ځل لپاره د لمانځه د وختونو په اړه د اسلامي احکامو په پام کې نیولو سره ځانګړي تقسیم اوقات وړاندې کړه او دا وختونه مشخص کړل. ابو ریحان نه یوازې دا چې په ځمک پیژندنه او سر پیژندنه کې کار کړی بلکې د شاوخوا لسو نورو علومو بنسټ یې ښه چې له وروسته ورته کار شوی. په ټولنیزو علومو کې د څېړنې لومړنی بنسټ ایښودونکی ابو ریحان البیرونی دی چې په دغه برخه کې ځانګړی کتاب لیکلی او د تحقیق روشونه ښودلي. هغه د ټولنیز ژوندانه لرغوني یوناني فیلسوفانو او ګڼو نورو علمي خواو باندې تحقیقات کړي دي چې لا هم ترې استفاده کوي. په ریاضیاتو کې د البیرونی یوه ځانګړنه دا وه چې د دومره دقیق او مبتکر و چې څېړنې د معاصرو ریاضیاتو سره په هیڅ ډول ټکر کې نه دي واقع شوي. ابو ریحان البیرونی د هغه عصر مثال او نمونه ده چې اسلامي نړۍ په ځان پوره باور او اعتماد درلود او تل د تعارض په حالت کې وه او رسربلی ساحه هم پراخېده. نو په داسې وخت کې ابو ریحان البیرونی ټول تمدنونه په پرتلیز ډول سره وڅېړل. عمده خبره دا وه چې اسلامي نړۍ فرهنګي ډار نه درلود. که یونانی فکر وو، که یهودی فکر وو، که هندی فکر وو، که چینایی فکر وو، د ټولو ته دنیایي افکار وای. اوس به د علوم اکاډمۍ د پخوانی غړي استاد رازقي نړیوال خبرو ته غوښ شو.
استاد خدمت کار وکم چې دا په خپل یو جمیع الکمالات شخصیت وو. دا په ټولو رشتو باندې پیدا، په کیمیا باندې په رشته به کې، په کیمیا کې هم زیات آثار لیکلي دي چې د هغه جملې نه مثلا زید دریو نمونه سره آشنا کېدای شي. د طبابت د نگانه دا په افغانستان کې ډېر پرمختللی طبیب و. په هر رشته کې ډېر زیات کتابونه لیکلي دي چې مثلا په دې د هغه جملې نه مثلا یو کتاب دی، مثلا د ورمی شور کتاب دی، سیدلا د البته د عربي لغات او دغه د نگانه چې د طب په نگاه کې سترګې دا د نوم یوه نسخه ده چې دا په خپله په علیګر د هند په یوه مدرسه کې موجود دی. دا د یوازې دا کتاب د طبي لغاتو په باره کې دا خبرې کوي. همدارنګه بل کتاب چې دی هغه هم مشتر، هغه هم د دې کتابونو جملې نه دی. مثلا دلته کتاب مګه مثلا د سید نوو نومیږي، البته دا سید په سین نه دی، په سوات باندې دی. هغه په علیګر پوهنتون کې مویا دی چې په خپله په نامه د عثمان الکاشایی په اومه یې پیړۍ کې هغه په هندوستان کې په خپله ژبه باندې دا کړی دی چې دا ډېر ګټول کتاب دی. د دې په باره کې مشیخ ابو احمد بن احمد استشهایی ته مراجعه کی چې هغه هم په دې زمانه کې تیر شوی دی او د دې کتاب په باره کې ډېر زیات معلومات ورکړي دي.
ابو ریحان بیرونی یوازې په دري ژبه لیکنې کولې کې پښتون کولې یا له پښتو سره په نورو ژبو اردو
نه؟ متاسفانه تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه وخت کې اکثرا دانشمندان زمونږ یا په دری باندې لیکنې کړي، نه په فارسی باندې کړي، یا په عربي باندې کړي. بنا په پښتو باندې زمونږ ډېر کم دانشمندان نه پوهېدل. چې نه پوهېدل د ده نوشتې چې دي زیادتره په دری دي یا په عربي دي، او دا ترجمې چې شوي دي هغه د دري نه که په اردو باندې شوي دي او هغه په پښتو باندې شوي دي یا نورو ژبو باندې شوي دي، د دغو دوو ژبو سره دا استفاده شوې.
تاسې حتما د بیروني آثار لوستي دي که نه؟ که داسې راته ووایئ چې ده ځانته ځانګړی سبک درلود، د کوم بل لیکوال سبک نه یې ګټه اخیسته، څه رقم و؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ اکثرا دانشمندان چې دي دا په تاریخ کې دوی دې کړي چې د یو بل د آثارونه دوی متاثره شوي دي. په خپله البیرونی مثلا لکه چې وایي د ارستو د آثارونه مثلا چې ارستو په فلسفه کې ډېر لوی شخصیت و، یعنې په ځانګړې توګه په فلسفه کې، بنا ان البیرونی هم په فلسفه کې وارد و. او د دې د خوانه مثلا د بعض ضرورتونو په حساب باندې، د تجربې په حساب باندې چې هغه چا چې مثلا لکه فاریابي مثال وکړو، لکه ذکریا رازي مثال وکړو، چې په طب کې دا ډېر مخ خلقو د دوی د اثر مثلا دا استفاده کړي دا متاثر شوی دی چې بل اخر ټپ ته مخه کړي دا چې دا په ټپ کې ډېری نامي نامي کتابونه د لیکلي او نامي اثر پری کړي.
بله تاسو ول ستاسو دی بیرونی پاکلا مقاله لیکلې ده دی بیرونی د ژوند کوم اړخ مو په د مقاله کې انځور کړی
مختاتو چې څنګه چې بیرونی شخصیت دی ته د علم د نه چیرته پیدا شوی دی تاثیر یې په څه ډول باندې کړی دی په هغې کې ټول دغه پوښتنو ته ځوابونه ورکړل شوي دي زده کړې چیرته کړي دي د چا د کتابونو نه استفاده کړي د دې لومړني استادان څوک وو بالاخره دی چې لومړی اثر لیکلي په کومه رشته کې لیکلي دي او بالاخره کوم اثر دا متاثر کړی دی چې نورو رشتو ته مراجعه کړې ده چې د هغې جملې نه موږ دا چې په چپ کې دا یو مخکښ طبیب د افغانستان بولو نو هغه دا دی چې ده پخپله د افغانستان د تیرو ډاکترانو لکه کفاري حبیب وو راضي وو دغه نورو د هغوی د اثر نه استفاده کړې متاثر شوی دی چې بالاخره طب ته هم مخه کړې ده په کیمیا باندې هم پوهېږي په ریاضي باندې هم پوهېږي په نور باندې هم پوهېږي.
که داسې راته ووایئ چې تاسې د بیروني تر څنګ د نورو لیکوالانو په هکله هم څېړنې کړې دي په خپله د بیروني په ځوان کې هغه څه و چې تاسې ته ډېر جالب وه او هم غوښتل چې ډېر فوکس په همغه وکړئ؟
جالب دا ده چې په هغه وخت کې خو انسان چې پیدا شي ناروغي ورسره حتمي ده او په افغانستان هغه وخت کې ناروغي ډول ډول وي چې د هغه جملې نه مثلا اوبا وه محرقه وه او بعضې نور دا اوس په غونډې مریضګانې هلته نه وي چې نه وي نه انسان لومړنی احتیاط تداوي وه.
یعنی تاسې ته جالبه د ژوند همدا
اړخ وه؟
که داسې پوښتنه وکړم په دا اوس وخت لیکوالانو کې آیا د ابو ریحان بیروني په څیر کوم شخصیت تاسې وینئ؟
متاسفانه متاسفانه هغه وخت کې خو ساینس او تخنیک په دغه اندازه باندې پرمختګ نه و کړی مګر اوس خو ساینس او تخنیک پرمختګ کړی دی هغې سره د مقایسې وړ په دین دي چې هغې وسایل نه لرل تداوی کوله. متاسفانه نشته داسې لیکوال نشته چې د هغه په رشته باندې خپله رشته داسې ولیکي چې آینده ته یو میراث پاتې شي.
پیغله هیله درخواست احمدزی چې اصلا د لوګر ولایت اوسیدونکي د خدا محل په جنوبي پښتونخوا کې اوسي هغې که څه هم زده کړې نه دي کړي خو شاعري کوي. هیله وایي چې ډېرې خبرې په زړه وي خو یوه نیمه یې د شعر په ژبه راووزي. په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له نوموړې سره مرکه کړې او په پیل کې یې ترې پوښتلي چې د یوه داسې کس لپاره چې نالوستې وي د شعر لیکل څومره ستونزمن کار دی.
فنکار
کی چې تر سره مو پکې ما سخت ده کنه تاسو په ځل باندې کوم راخېسته به تراسي غزل براسي او نو بیا هم دې ته بهر نه شي و بلې کوم او کبینه ولې کوم بیا کې ولې کوم ستونزې پکې وي کنه نو باور وکړه چې اکثره د دې ستونزې خپل شاعري د مانه ټوله تلې بیا چې مشا سره شریکه کړې وي خو دې وي خو یو ما ځان سره ساتلې نه وي ځکه چې کلمې سم نه وي نو بس ستونزمن کار دی چې انسان شاعري زده وي بیا یې ورسره لیکل نه وي ځا
اوس که یو غزل را ته وای
خار ته جګړه په بیا بیا راوړي خار ته جګړه په بیا بیا راوړي ځکه مې کلی ته پناه راوړي او لکه مې پسترګو باندې ځان پوه کا لکه مې پسترګو باندې ځان پوه کا کومه کیسه مې داشنا راوړي او لاله لما سره گاوند کې وسی لاله لما سره گاوند کې وسی وایم دنیا نه مې دنیا راوړي چې دې شپه کې لګو ته پریوتلا د سپنکی له کوته پریوته لا مړ شوه شپېلې ما په کې ساره ولې او چې دښمن لسان د خوند اخیسته چې دښمن لسان د خوند اخیسته هلي هغه چمکا خندار ولې.
یو خبره چې کیږي وای په افغانستان کې د خزینه شاعران چې شعر لیکي د دوی شاعري چې د لنارینه سره ډېر توپیر نه کیږي یعنی که وایو چې احساسات نارینه غوندې دي کنه یعنی هغه احساسات چې دوی شریکوي هغه د نارینه غوندې وي. تاسو څنګه دې مسلې ته مو پام کړئ چې د یوې ښځې احساسات بیان کړئ نه د یو نارینه؟
خو داسې خبره ده که دا زموږ کورونو کې او زموږ ټولنه کې چې ښځې ته خپل حق نه دی ورکول شوی کنه لکه څنګه چې نورو ملکونو کې ښځه خپل په ځان باندې باوري چې زه ښځه یم زه په ځان ته جلا کار کوم زما جلا کار دی او سړي هغه ځان ته جلا کار کوي کنه نو زموږ خویندې او دغه داسې د کورونو کې ساتل شوي دي کنه بس صرف هغه د نر سوچ وي او هغه د نر خبرې وي هغه ټوله په ښځو باندې عمل کېږي کنه منو ښځې هغه مني نو په دې خاطر باندې د وطن نه ټولنې باره کې به احساسات یو شان وي غزل او شعر کې خو دسی نور
در مینی بارکی ودی
که خو
یو شانتی نرازینو و امدا خبره هم کیږي چې مثال د زینو خزینه شاعرانو شعرونه ک نمونه تریلر یکړی خلک به فکر وکړي چې دا نارینه او شاعرانو لیکلی دي
او بالکل د څه کیږي کنه ځکه چې خزې خو ک کوم وخت شعر لیکي کنه زه خپل اکثر وخت د سوچ کوم وای ما چې د څه غزل جوړ کما چې د نارینه په شان وکنه د زمان زمون کور کې ماته به څوک هغه کوم نه کیږي ستاولی دا شاعری کړی ده نو او ځکه کې چې خزې ته خپل حق نه لري ورکول شوی کنه زه بار بار هم دا خبر مار وخت کړی ده او بیا بیا هم کوم او تر باندې په خپل چې خزې ته خپل حق نه ورکول کیږي کنه هغه تر اوسه پرې د خپل ذهن او د کې داسې د خپل ځان نه دی په ځان باندې باور نه دی کړی چې دا زما خپل سوچ دی او زه خپل ځان دی او نوم لرم په یو جنس مې دی کنه ستونزه ده او دا بدبختي به زه ورته وایم کنه چې افغانستان کې خو بیخي موږ په دې باندې شاته پاتې یو چې نو که ښځې ته خپل حق دغه ورکول شي نو هغه به خپل د زړه او خپل د خبرې حساب وکړي هغه که شاعري وي هغه داسې نور کارونه وي
اوس که یو بل شعر راته وایي
وایي وینې ترې نه ځي پر هر کابل ته نه ځم بیا وینې ترې نه ځي پر هر کابل ته نه ځم بیا غوڅ شي په کې زما د زړګي سر کابل ته نه ځم بیا برک تنا موبایل د لاس بکس کې چې مینه نه لیدل چا تر پلو کې جوړ محشر کابل ته نن بیا او فلا بنور نه وایم چې ته کې مو تن پسې فلا بنور نه وایم چې ته کې مو تن پسې چې کله مې خپل وخت کې هر سحر کابل ته نن بیا
خو تاسو اوس رښتیا کابل ته ناراضه
نو د سی خدای دې مناسب وکړي کابل ته ولې نه ځکنه خو بس که تاسو مونږ خلک دا یو خبره څنګه کړې ده وای کابل کې جنگ دی کابل کې خو جنگ نشته کنه نه دا ټول خلک دا په کې ژوند کوي ښکلې ژوند کوي
دا چې تاسو مخکې شعر وایي آیا تاسو نور شاعري هم همداسې له حالاتو متاثره ده یعنی کومې بدې پېښې چې په وطن کې کېږي هغه مو پکې راخیستي او نور کوم موضوعات ستاسو په شاعرۍ کې شته
خلک وایي وایي ستاسو د شاعرۍ نه د مینې بوی راځي کنه نو مینه خو م ژوند ته وایي کنه ما لیکلې ده شاعري مې لیکلې ده مې ښځو دپاره لیکلې ده او هم داسې د وطن باره کې لیکلې ده
اغلې درخواست ستاسو په څېر ډېرې نورې شاعرانې هم شته دي چې هغوی په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي زده کړې هم نه دي کړې خو بیا هم له شاعرۍ سره مینه لري یا شعر لیکي دغو نجونو ته به ستا مشوره څه وي که دوی غواړي چې ښه شعرونه ولیکي مینې ښه هنر تخلیق کړي کومو خبرو ته باید پام وکړي او څنګه یې وپالي
زه وایم که زموږ خوندې کوشش وکړي دا خپل شاعري و دا که ښکاره کړي که نه راسي په راډیو دې رسنۍ انسان تر هره ځای پورې رسوي که نه نو انسان نامه روښانه کړي رسنۍ موږ سره ډېره مرسته وکړي نو که د زموږ خوندې د رسنیو سره ملګري پاتې شي او ښه په ځان باندې باوري وشي ډاډه وشي که نه بس خو داسې کېناستل نه دی په کار که زموږ افغانستان کې زموږ خوندې داسې څه کولی شي او یا شاعري وي او یا داسې بل هنر ورسره وي که نه نو خو خپل خلک دي که د رسنیو خلک وي او داسې که نور نو دې ته که خپل پیغام او خپل غږ ورسوي که نه دوی به ورسره مرسته هم وکړي او د دوی نامه به هم په میډیا او دې باندې راشي نو
د پښتني ټولنې عامه افکار اکثره د فلکلوریکو کیسو تر تاثیر لاندې وي پښتني ټولنه د فلکلور یوه ډېره غوښنه برخه لري چې باید خوندي شي د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې یو غر د مارکو په نوم شته دا غر ته که لرې وګورئ نو د یوه مار تور لیکه پکې ښکاري په دې اړه یوه ځانګړې فلکلوریکه کیسه شته چې په نننۍ زرپاڼه کې به یې زما همکاره وږمه جبارخیل درته وړاندې کړي
اخون موسی او مارغر لیکوال محبوب شاه محبوب د اوړي په سری ګرمۍ کې د غزه د ونې لاندې یو سپینګیر ناستو د غسیمې ته بټۍ کوټ وایه او دا ځکه چې د اور د بټۍ په څیر ګرمه وه او اوس دانوم په بټۍ کوټه وخته دا سیمه په اوړي کې لکه د تنور سره وه او یوازې د غزونو ونې ورکې وې هلته د اوبو قحطي هم وه او خلکو به په ډېر سوال له برکوټ څخه د کاریزونو اوبه راوړلې د سپینګیري مخې ته څو ماران پراته دي او په ډېر تعظیم سره یې د هغه په پښو کې سرونه ایښي هغه له ځانه سره څه وایي خو ماران یو هم ځان نه خوځوي څو شیبې تېرې شوې سپینګری همغه سه لزان سره لګیا دی. کله کله یې په څیره کې غوسه راښکاره شي او بیا د مارانو په طرف لاړې ورته کړي. هغه په لاس کې د غزه د ونې شنه لخته هم نیولې او یو نیم وخت په مارانو گزار هم کوي، خو له لسو زیات ماران هغه ته د عذر په دود پراته دي. شیبه بلانه و تیره چې یو خدمتګار یې په خټینې کوزي کې د اوداسه لپاره اوبه راوړې. سپینګیری د اوداسه په نیت پاڅېد، خو ماران لا هم په همغه ځای پراته وو. څو شیبې وروسته لوی مار یو کوچني مار ته مخ ور واړاوه او په غوسه یې ورته وویل، تا ته خو ماله پخوانه ویلي وو چې اخون صاحب په غوسه کېږي، نو بیا ولې تلې؟ کوچنی مار یوازې برګ برګ ور وکتل او څه یې ونه ویل. لوی مار په غوسه شو او په لکه یې څو وارې کوچنی مار وباهه، خو چې بیا یې په سپینګیری نظر ولګېد غلی شو. مخکې له دې چې سپینګیری اخوند په لمانځه ودرېږي، مارانو ته یې د لاس په اشارې د تګ وویل او هغوی هم د سترګو په رپ کې پناه شول. لاوه یې د ماسپښین د لمانځه وروستي دوه رکعتونه نه و پوره کړي چې یوه ډله خلک یې تر شا ودرېدل. سپینګیری خپل لمونځ خلاص کړ او له دعا وروسته یې له راغلو کلیوالو سره روغ بړ وکړ. د راغلې ډلې یوه مشر په ډېر احترام وویل، د خدای نازولیه، زمنګ هستی دې له تازه ارشي یوه عذر ته راغلی یو، خواست کو چې نا امیده مونږ کړی. سپینګیری اخوند د سر په اشاره ورته د ناستی وویل. هغوی ټول د لوخو په ویل شوي پوزی کې ناستل. وروسته کس او بیرید او وی ویل چې په ونه کې مار راز وړاندې. سپینګیری پاس وکتل او مار ته یې د تلو اشاره وکړه او مار هم د سترګو په رپ کې له دې ځایه پناه شو. سپینګیری له راغلو خلکو وپوښتل، څنګه مو پیښه وکړه؟ د ډلې مشر ځواب ورکړ، د خدای دوسته، په موږ د تل خپل رحم کړی، اوس هم ستاسو رحم ته اړ یو. هم ستاسې له برکته موږ په دې ځای میشته شوي یو، هم ستاسې برکت دی چې خدای را باندې رحمېدلی. په ډلې کې یو بل راغږ کړ، دیو ډیر لوی عذاب مو وژغوره، په مقابل کې که هر څه غواړي موږ یې ورکولو ته تیار یو. سپینګیری اخوند په خندا شو او ویې ویل، ما ته خدای هر څه راکړي، ووایه زه تاسو سره څه کومک کولی شم. د ډلې مشر غږ کړ، هره ورځ له غره یو لوی ښامار راښکته کیږي او زموږ غواګانې او میښې خوري. د دغه ښامار مخه یوازې ته نیولی شي، که چیرې یې مخه ولنیسي زموږ د مالونو سره سره به موږ هم وخوري او موږ به نیست و نابود شو. سپینګیری پرته له کومې خبرې خپله لکړه راواخیسته او له راغلو خلکو سره یې حرکت وکړ. له شاوخوا یو ساعت مزل وروسته د غره بیخ ته ورسېدل. د سپینګیری په ورتګ سره د هغه ځای خلکو خوشحالي شروع کړه او خبره شوې ویره یې له منځه لاړه. یوه راغه کړ چې همدا مازیګر مهال ښامار راځي. اخوند په یوه لویې تیږې کېناست. شیبه بلانه و تیره چې یو لوی ببر ښامار له غره را روان دی. اخوند خپله لکړه د هغه په طرف ونیوله او ښامار په پرشکېدلي انداز د اخوند په خوا راغی. ښامار د تعظیم په دود سر ټیټ کړ او ویې ویل، ای د خدای نازولیه، دلته څه کوې؟ اخوند په قهرېدلي غږ وویل، لینه ورک شه له دې ځایه. ښامار وویل، زه له خپله کوره نه ځم. اخوند خپله خبره بیا تکرار کړه او ویې ویل، که چیرې ته لاړ نه شي نو زه به خیره وکړم. خو ښامار په مغرور انداز سر حڅ کړ او ویې ویل چې کله به هم د اخوند خبره ونه مني. اخوند خپله خبره د دریم ځل لپاره تکرار کړه، خو کله چې ښامار د اخوند د خوړلو نیت وکړ، اخوند اسمان ته وکتل او ویې ویل، په سر دې اور بل شه او له لکۍ دې ووځه. له دې خبرې سره د ښامار په سر اور بل شو. ښامار بیرته د غره په طرف حرکت وکړ او غوښتل یې چې له غره بله خوا واوړي او هلته په روان سیند کې خپل اور مړ کړي، خو تر څو چې تر سیند رسیده ښامار سوځېدلی و. لا هم په دغه غره کې د ښامار توره لیکه موجوده ده او د دغه سیمې خلک دا غر د مارکو یا مارغر په نوم یادوي. دوی وایي چې خیرا کوونکی اخوند موسی بټی کوټه نومید چې لای هم زیارت د وټی کوټ په ولسوالۍ کې آباد دی. د دغه سیمې خلکو د مارکو د غره شاوخوا ټولې ځمکې دا خون مصاپونم کړی چې د هغه له مرګ وروسته یې خدمتګارانو ته پاتې شوي او لا هم دا سیمه د هغه د مجاورانو په ولکه کې ده.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعر سالم محمد الکوزي ته ځانګړی کړی ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ محمد سالی الکوزي. شیخ محمد سالی په قوم الکوزي او د کندهار په جلدک کې اوسېده. د غزای د کندهار شمالي شرق ته تقریبا 1.5 میل لري د کابل پر لار واقع ده او تر اوسه هم هلته د لکوزي او ټبر اوسي. شیخ سالی موږ د پټي خزاني په مرسته پیژنو او دغه کتاب د اشعارو بیلګه هم موږ ته رسولې ده. دا سی وایي چې شیخ یو عالم او عابد سړی وو او په علم او تقوای په خلکو کې شهرت ترلود. وختونه یې په تدریس او د خلکو په ارشاد تیرول، منځوي او په ګوخه کې ناس سړی وو. علمي او روحاني استغنا د دنیاوي جولانه منکاوه او همیشه د خپلو شاګردانو او مخلصانو د مجلس څراغ وو. د تدریس حلقه یې د شاهانو تر دربار او عزت خوښوه. نو ځکه تل د تدریس او ارشاد په حلقه کې له دنیاوي مزخرفاتو څخه فارغ او مستغني وو. دا سه معلومیږي چې شیخ سالی تر زرم هجری د مخه زیږیدلی وو او پر هغه وخت د علمي شهرت، تقوا او فضیلت غږ لوړ وو چې نه یوازې په کندهار بلکې پر ټولې پښتونخوا د دوو لویو امپراتوریو یعنی د هندي تیموریانو او صفویانو جګړې په پرله پسې ډول جاری وي او پښتنو آرام نه درلود. د شیخ صالح په وخت کې د کندهار والی شابق خان کابلی وو چې په 1003 کال د جلال الدین اکبر پاچا په امر کندهار ونیو او تر 1014 هجری پورې هم په کندهار کې واکمن وو. پټه خزانه د شابق او شیخ صالح داستان داسې را نقلوي او وایي نقل دی چې شابق خان د کندهار صوبدار شیخ محمد سالی وغوښت چې کابل ته ولاړ شي او هلته خلکو ته فیض ورکړي او په تدریس د علومو طالبانو ته هدایت وکړه چې شیخ محمد سالی ورته ولیکل او وی ویل ما له تمه د عزت نشته او په دنیا پسې تګ نه غواړم. زما داسې مقصد دی چې دنیا ما ته راشي، نه چې زه ولاړ شم په دنیا پسې. که زما عزت غواړي نو ما پرېږده او په دنیا پسې مې مه مسافر کوه. چې دغه خط ورسید شابق خان ته نو وی ویل چې ما ته هم ستا عزت مقصود وو، نه بی عزتي. له دې روایته موږ د شیخ صالح د ژوندانه طرز او د ده د تفکر صبغه معلومولی شو چې د نفس پاکوالی، پوهه، تقوا، استغنا ټول ورسره وو او دغه صفات مزایا د په دغه غزل کې سره یو ځای کړي دي چې شابق صوبدار ته یې لیږلی وو. غزل: د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بیهوده مینت به ولې د بل چا وړم. د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بیهوده مینت به ولې د هر چا وړم. چاشنای د شپې ناڅاپه په لاس کې ووت، چاشنای د شپې ناڅاپه په لاس کې ووت، روخان زړه په ګوګل پټ لمر په سما وړم. په دنیا که تجارت څوک د دنیا کا، په دنیا که تجارت څوک د دنیا کا، زه د زړه په بازار بار د عشق سودا وړم. که پر تخت مې د سلیمان سپور کړي سړیا، که پر تخت مې د سلیمان سپور کړي سړیا، عاقبت خاورو ته ښه عمل پیش واوړم. بې له عشق خوشحالي پر ما حرامه، بې له عشق خوشحالي پر ما حرامه، زه صالح که په خوله خوښ په زړه ژړا وړم. د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بیهوده مینت به ولې د بل چا وړم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور. انځور.
د رادیو مجلې د وریښمین خیال په لسم سرود کې مواوریدل چې ملکی د ساکانو لمشانو سره مشوره وکړه او هغوی ته اعلان وکړ چې کاک ته بورزي او د هیرمن د ساتنې په پار به بیا جګړې ته مده کوي. خو د ساکانو مشان د ملکی تک تخفو او اندیښنې لرل چې خدای مکړه ککی ونه وژني. دا چې د یو لسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ریشمین خیال مازیګر د پسرلی د خاموشه لو یا دخته د فراده سبز پوشه هلته دلته کوشنی بړبوکی تاوشی سارانی ګلونه ونڅوي ځانته لکه شوخه دمه هسکشي اسمان ته زای زای غره کې جیړ ګلو نظر غونه دی د کک دنګ دبرینا کلا لوړه په برجونو ولاړ زلمی سپاهیان دی د ماڼۍ په یو لوی تالار کې ناست دی د چنار په قامت لوړ غنم رنگ ځوان دی تر ببرو روزلان دی ځکې سترګې په سوچونو کې لاهو لکه باد باندی هر اندام یې لکه ډټ د یوې ونې نری نخا یست تیر له هر بریده د هیبت او د ابهت یو ولاړ غر دی تور سترګو کې رګ د سرخی ښکاری په څیره کې شوخ رم د هوسۍ ښکاری کک زلمی دی کک دی ښکلی کک پیاوړی څه مغروره څه سرکشه څه ویاړلی د خاموش چیری شاته رازونه ګن غمونه او د ژوند ډیر داستانونه تور سترګو کې ژوند وهی موجونه د دربار ساقی شوخ یو مست زلمی دی لپخانه ملګری د بزمونو درباریان چټول لکک څخه ډاریږي د ساقی په خله پیغام استوي ککته کله ټوکی کلکړی خوږی خبرې په خندار اوړي هو مان ډک جامونه نن د کک پوړان دی بیا ساقي ولاړ دی وایي یې ستر سالار از موږ مشره ګرز د حسک د دښمنانو پر سر اوسه نن مې بیا د زرنګ خار نه هو ما غوښتي یو خوم ډک له آریایی اصلي شرابو په قلقل د سراهی تر غاړې راشي په پیاله کې د لنبی په څیر نڅیږي د هوما له بوټي جوړ چڼ له ململه ها شراب چې زما د کک څښتن خوښیږي کک لږ مسک شو د ساقي په دې خبرو ساقي بیا د څه ویلو زړه پیدا کړ ویل د دوبی پتاودو او لوړو شپو کې هومایی ساکی زلمیان په غرو رغو کې د هوما شیره له ګلو څخه باسي د ساکی زلمیو پیغلې معشوقې دي له بامونو نه اسمان ته په سلام وي عاشقانو ته په مینه پیغام لیږي د سپوږمۍ د راختو شیبو ته وایي په خوږو مهینو ژبو دا بدلی سپوږمیا کړنګ وهرا خیژه سپوږمیا کړنګ وهرا خیژه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه د ساکانو نجونې مست نخره بازې په ښایست لکه کوترې په خوی بازې یو ناڅاپه کک غوسه شو او رانیغ شو پر ساقي یې سترګې تند کړې را برګې ما ته مسته ښکلا د ښکلو ښځو ته پوهیږي چې مې زړه ډک دی له کرکې ته ساقي یې له هوما سره د کار دی ستا یې څه چې راته ستا یې پردۍ نجونې که دې بیا وه خوله لړلې په اپلتو نو له سرو سکروټو ډکه به دې خوله کړم د خپل مرګ تور شیبې به در په زړه کړم ساقي غلی شو په خوله یې لاس کړ پورې کک بیا ډوب شو د فکرونو په څپو کې
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 دیرش څلوېښت 0999 اته سوه دوه ویشت اوه سوه پنځه پنځوس، او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. www.facebook.com